په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل سو پیسو یو ډیره برخه خوشی کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولسنی مشپې ورزو لاند خبرونه او رو ترغه ورسته د زهرو کاروان 19 پروګرام مهیروي.
د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان شیزنه فعالانو پر لا درکی اندیشنه وشوده. یونما په خپل ټوئیټر کې لیکلی ملګری ملتونو د دوو شیزنه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لا درکی سخته اندیشنه لري. د یونما په حواله دغه شیزنه فعالان د چهارشنبه نه وخته لخپلو کورونو نیول سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی حد سي روان دي. یونیسف نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستنو په ګډون د ضروري موادو په رسولو بوخت دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. په دې برید کې اویا تنه وژل سوي دي. او استونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړی چې دوی به اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیزي مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خونداو باندې داسې وهل ورکوي څوک به خاص ځم نه کوي.
د محمد سیمین ستانګزی په نوم لوی ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه یو کتابونه لیکلی دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا و چې روبیتو په افغانستان کې نوې ستونزه و. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار میز مال عمله په مجلس کې خبرې نشي کولای.
د مو پلار میز کې خجګه خبره کولای نشي. کجګه خبره او کبه سره په مقابل جګیږي وای ته دو نه پوي ازوی د اسلوګه چ پوري دی.
او د پروګرام په پای کې واپس له پوري ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېګم.
والک و درېزه زما خبره خو واره په داتورش په چیرته دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي وننیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشئی موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افراله زندانونو څخه د سلګونو معتادینو ترخصت کېدو وروسته اوس طالبان حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي دي. مدني فعالان د معتادینو راټولول د نشي مواد غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې محتاجینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د محتاجینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي امارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې ترڅنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمعآوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وشي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعال کړی دی، خو تر اوسه د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه دی اعلان کړې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه یي موادو پلورونکي نیولې دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږي د نشي موادو ځینې خرڅونکي نیولې دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا بدی ته جزا ټاکل کیږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کو او د دوی د فار د تداوی پلان ونیسو او پاینده کچیر زموږ سره موسساتي او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی د فار د کار زمينه برابر کو.
متنی فعالان د طالبانو حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښ بندول غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فرا ویرمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي. څنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تراویا زره ډیر به کور موتاجن پکښ وسیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. د معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځدی کی
فقیر محمد لسلور کالو راهسي نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لري په کندوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سند کې دی و دیوال پتاوی ته پخې غزولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې په خوا پولیسو زبرولو خو اوس مو طالبان و هي او ډبوي.
اوس دا طالبان نه وی راغلی دی ورور جانا، په خدای چې شپې ګرځدی کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دی ولی کې چې مونږ پرته یو خوندا باندې داسې وحل ورکی څوک بس خاص دم نه کوي. دا ټول ژوند سخت ده.
چا بوجه کې ځان منډلې چا نه کړ او داسې یو دمر گزار باندې کوي ګان پاته کوه نه پر خو مړ کړ. نادر خان ته په سر اوشته کنه دو ای کې چې ولې لس بیا دی ور د خان دل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزور دي برای کې مړ شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیه قمندانۍ د ویا نظر هم پوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او تکول په عموم کې دی انسان دته جزاء ویل کیږي او د جزاء تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزاء چا لپاره ټاکلې ده نو د هغې جزاء د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک د دوغو وهل تکول دا مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشه یي موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونه ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې نشه یي مواد او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه لیکلي دي. لدې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشه یي موادو د زیانونو درملنی او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په هنتونونو کې تدریسیږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي، آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغیزو یا بدو اغیزو، په نشه یي توکو د روږدي کېدو له لاملونو، د روږدي کېدو د درملنې او نورو هم مهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1989 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1902 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو. او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یو وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ په ځنګړي توګه د مور او پلار کوم مسولیت دی چې باید تر سره کړي او داسې نور
څنګه زه د دې باعث وسی دا کتابونه ولیکي.
رګدیتو په افغانستان کې نوې ستونزه وه، حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد اقل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روغدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد درملنې اکثر میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزور اقتصاد پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نالټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزور دی او له هدي څخه نه شو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2000 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشې موادو ساحه خو ډیره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشې توکو رګدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلی سي خپل خپلواني سي اجتماعي دنه باید دوه درې زیان لري. یو هغه جسمی زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیګو کړه د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم د ویني نو د ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باید د دې کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشيږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې ګرد غبار شي دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه داخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخليږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1269 نیوی منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. دی زیاتوي چې ښځه مې زما له عمله د خپلوانو د غم او ښادۍ په مراسمو کې برخه نشي اخیستلی، ځکه خلک پیغور ورکوي چې دا د پوډری ښځه ده. دا چې جان هغه ولې په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
په ایران کې مې د جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی مسافری، دقتیا لگ بیتیاتی دخپل دزان چه تاریوک با کلاو و حل دقا زیلتوب مانده بنا پویدلو دمراستی برا کرده یا ساد دو ساد دا پاره خبر نوی چه دیده دو ساد دمراسته بسی یه عمر ستومانتیا دا افغانستان دا جراغ لو تاریوک استفاده سختش لا باید پیکنیک دا سوا یا ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دا پردر مردر آسان طریقه و امکانات زیاده یا لایتر ماندی استفاده که آقا آسانه تمام کدل پدی ماندی دوچارش او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نامه چه دستی او چه قوری تلبیه که سره چه بیاد دیسوگ راجگهی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نه لکرپه دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یه را الله تا به ایسا مولی میچه دروغگوی انشما ده پینزه بیش دیش لکرپه نماردی را پری مصرف کردی ده ده خپل شخصیت اعتبار زندگی دو میم دلا سوار کرده موتر سراچه موتر میم دلا سوار که موتر سکل میم دلا سوار خلاصه چه پاته نشله اتا ده خپل وجود زبانی یا قوت یا خدای باک ما درا کرده واقع میم دلا سوار که دیر تبایی رو من درا وصله زه دیر یا اجتماعی سره برخورد اخلاق نیک اخلاق میخواه خوصه کال پا دی عمل چه دوچار اشلم اتا او سیله می نلرله چه مور پلار تو نخواگشه ای چه زه دو واسه دو دقیقی کنم بی خید اخلاق نخلاص کردم فقط پا دی خوشحال آمد چه پت لاشم پت راشم سوک میبونه اینی پا عمل که چشلی لکه ایس ایس غاگو نبند شی سترگ ورندی شی سرای نپویگی که سرای پا خد توایی پتا با بد لگیگی دادس یا مردار مرز ده پروردگار ده مسلمان خویسته پره ده کفر پره ندوشاره گی ده هر صد دنیا ده لذت نه سرای پاتی گی نه چوک ده اولاد پا لذت پویگی نه ده خزی نه ده مور پلار نه ده اطرافیانو نه ده همسایه نه ده اجتماع اصلا ده عمل ده مانه محبت ده اولادو ده خزی ده خانوادی ده مانه بیخیل ره کرده بواده تا ده ما اولادو نه ما خزت لی نشی ول پودری خزر آلا پودری اولاد نراغلی او بل مراسم ده خشاله تطلی نشی ده غم مراسم تطلی نشی ده ما پلاری بزای که جیگه خبر اکبل نشی که جیگه خبر او که بل سره پر مقابل جیگی گی و دو نپوی ازوی دیسلا که چی پودری دهی چه خمار شی عملی دی تیرازی کهی چه او بیگونا مسلمان و دره او چاقو دسه چاره دسه مره که خود جبت نخالی که
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډیره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نش پیدا کولای. دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبوایم. جاویده، او جاویده.
بله مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وی کړي، بیا هم هغه دی دی او هغه خوی نه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چاته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټول ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلار دا دې څومره وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې الکتار ورته پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان الکتار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي.
بس د ښځې اسام مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د الک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې ښادم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ سو. پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
ترې یوه میاشت منډه اوستوي او وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
استدیوی پیک برنامه خبر.